سلامونه وخت ماځګر 15 بجې شوه د مشال ریډیو دروازي نه ساته خبرونو په ورستي غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د روغ جوړو خوشاله بس د غړي ټول ریپورتونو ته ځانګړې شوی دی چې په کې په سر ریپورت هم د هغو پنځو لا کان کیندونکو د مړو پاره باندې د غوله کورنۍ سره خبرې دي چې څو ورځې مخکې ډلې ځا قبرونه موندل شوی د رنګ د خیبر د هندوانو او سیکانو د غشتونو پاره باندې ریپورت دی او د کرونا او بلوجي د تعلیم د آنلاین کېدو پاره هم ریپورت دی او یو شمېر نور ریپورتونه هم ستاسو خو فایل بل خبرونه وکړو چې بوروال کاکړ په وړاندې کړی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د شانګلې د هغو کان کیندونکو کورونیو د انصاف غوښتنه کړې ده چې مړی یې په کوهاټ کې میندل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی او ایران په خپل مهمه سیمه کې د خرابکاری تور پر اسرائیل پورې کړی دی. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د شانګلې د هغو کان کیندونکو کورونیو د انصاف غوښتنه کړې ده چې مړی یې په کوهاټ کې میندل شوی و. دوی د اپریل پر 12 مشال راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د خپلوانو قاتلان معلوم کړي او سزا دي ورکړي چې د دوی په وینا بیا داسې پیښ ونسي. د شانګلې د کان کیندونکو چې د سکرو یا کوئلې له یوه کانه د 2012 کال په وروستیو کې تښتول شوی و مړی یې د اپریل پر 9 په کوهاټ کې په یوه ډله ییز قبر کې وموندل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې کسانو لپاره شهدا پیکج اعلان کړی دی چې لمخې به یې د هر وژل سوي کس کورنۍ ته 25,000 روپۍ او یو سرکاري نوکری ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د یو مسجد پرلت نن په 4 ورځ هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د ورانسو کورونو او مارکیټونو تاوان ورکړي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې پرلت هیڅ غبرګون نه دی شودل سوی. په بلوچستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین نن دویم ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د صوبې 24,000 داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې تر 15 کاله کم وي. چارواکي وایي چې د 10,000 ډلو په مرسته به د صوبې په 23 ضلعو کې کمپاین ترسره کیږي. د بشری حقوقو مبارز او نومیالی خبریال آی ای رحمان د نوی کال په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي جنازه به نن ماخوستن په لاهور کې ادا کیږي. آی ای رحمان په 1903 کال کې د هند په هریانا کې زیږیدلی وو او له 13 کال راهیسې له خبریالۍ او بشری حقوقو سره تړلی وو. نوموړي په دې برخه کې یو شمېر ایوارډونه هم اخیستلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انټونی بلینکن د اپریل پر 11 د امریکا ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د ټوریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه ټوریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداري او طالبانو د 2020 کال د فروری پر 9 تړون لاسلیک کړی وو. د هغه تړون له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. ایران په خپل مهمه اټمي سیمه نتنز کې د خرابکاری تور پر اسرائیل پورې کړی او د بدل اخیستو هوډ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اپریل پر 12 د هیواد سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې دا کار اسرائیل کړی دی، خو اسرائیل په دې اړه لا څه نه دی ویلي. وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ دویمه شله اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې لوبه نن د پېښور له وخت سره سم مازیګر 5:30 پیل سي. د څلور لوبو د لړۍ لومړۍ هغه پاکستان ګټلې وه. په بل پلو د انډین پریمیر لیګ په لړ کې نن یوه لوبه ترسره کیږي. په دې لوبه کې به پنجاب کینګز له راجستان رایل سره لوبه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ واوریدل. پروانه غړی کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د د اپریل پر لسمه په پېښور کې د هغو کانکیندونکو مړی په یو ډلیز قبر کې وموندل سو چې یولس کاله له مخه وسلوالو تښتولی وو. راحت حسین د درې کالو چې پلار یې تښتول سوی وو. د خیبر هندوان او سیکان غوښتنه کوي چې په فوجي عملیاتو کې د ویجاړو سو کورونو تاوان دی ورکړل سي.
یار هندو اول د مو تاوان شوی رې لس روپۍ مې نری روکړې کولم خراب شوی رې سر ویرته نه روکړې وسا پیرې
رهشت پوره خو یو خو نم دې مونږ په دې بڑے پهلو کا باندې نشته.
د کرونا وبا له کبله د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې زده کوونکو ته د انټرنیټ له لارې تعلیم ورکول کیږي. په پاکستان کې د تعلیمي ادارو بندېدو وروسته شخصي تعلیمي ادارې آیا د آنلاین زده کړو سهولت لري؟
دی اول خود دا اکثر بجلیم نہیں کہ بجلی وی نو انٹرنیٹ سپیڈ دونوں سلو دے چ اغا ممکن نہ دا پاکستان کی چکم دا آن لائن ایجوکیشن دے نہ دا بالکل خون نشتا.
دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان د سولې پروسې ته هم کتنه کوو. له مشالې ډو سره اوسئ. تر دې لمخه چې نور رپورټونه تراسو سربه د شانګلې ته لاړ شو. د خیبر پښتونخوا شانګلې ضلع په لیرې پرته سیمه رانیال کې د هغو پنځو کسانو فاتحه لا هم روانه ده چې یولس کاله له مخه له خیبر ضلع نه څرګنده وسلوالو تښتولي وو او بیا څو ورځې له مخه مړي د پېښور په یوه ډلیزه قبر کې وموندل سو. د وژل سو کورنۍ له حکومته د قاتلانو د نیولو او د مالي مرستو ورسره کولو غوښتنه کړې. دا پېښه ټول پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې بحث راپارولې وو او ډیرو خلکو یې غندنه کړې وه. تفصیل به له شانګلې څخه د نیاز احمد خان په ریپورت کې واورو چې د یو اغیزمنې کورنۍ د یو کس له ژغه پیلېږي.
دا خبر شو کله مونږ په دې امید کې چې نن نزی سار رزی الته دي تاریخونه و مونږ په خپل ورکول خپل زمیندو ته
دا غږ د دوش په تکلن وزیر رحمان دی چې د شنګلې په رانیال بامسیان نومي کلی کې د خپل دریو زامنو او دوه ورونو لاسنیوي کې ناست دی. وزیر رحمان وایي چې یو لس کالې د خپل بچو او ورونو انتظار سره د ټولي کوړمې کړي. پلاسنیو کې ناس ور لس کلن راحت حسین د یو کانکوندون کې مزدور زوی دی. وایي چې د تیرو سو کالو راسې د پلار د لیدو په انتظار وو. نیکه به ورته ویل چې پلار به دې یو ورځ کور ته راځي.
که د راجم خیل کار کو ځان مزدوري کول نو ما ته پته نه وه چې لون غټ شوم ته بیا چې که دغه راځي او دغه راځي تر دې ټیمه پورې پرون مړه راوړو زما نیکه او د نورو دغه ویویچ راځي او راځي.
د غمجنې کورنۍ مشر وزیر رحمان وایي چې دوی له حکومت د خپل مړو د وجنې پوښتنه کوي. دغه تنان خو د خوارۍ او مزدورۍ لپاره تلیول
د ضلع شانګلې سړی ولې په پېښور کې ځای شوی دی. دا خلکو کارونه چلول دي اوس هم چلیږي مخکې هم چلولي دي او زموږ د بچو غور کرنه پورنه نه کړی ولې نه کړی. د دې ذمهوار زه تاسو ته وسکم چې ذمهوار یې څوک شو غلی څوک شو که دا هغو دښمنانو په کار وه چې د هغو نو سړی وړی که داغو دشمنانو داغو نه به تپوس کو نو د مزدور نه تپوس والی که چې دې ځل دې کسانو ته دولو او نن په دې حالت کې مونږ ته یوولس کاله بعد مړه میلاو شو.
لاسنیوه کې ناش پې تکلن محمد رحمان چې په خپله هم د کوېلې په کان کې کار کوو وایي چې دغه پېښه کې ناڅرګنده وسلوالو کال 2011 کې 2 تنان په نښه کړي ول. 14 تنان ترې وتښتېدل او نور 14 تنان وجلې شوي. د شنګلې ځایي مشران هم په دغه پېښه سخت اندېښمن دي. وایي چې د شنګلې زیاتره مزدوران په لرو پرتو سیمو کې د کوېلې په کانونو کې مزدوري کوي او هر کار په لسګونو مزدوران کانونو کې مري. دغه مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. په دغه کې حضرت امین وایي
دا پکار دي چې زموږ په علاقه کې ترقیاتي کارونه شروع شي. په دې کې ترقیاتي کار چې شروع شي نو په هغه کې خلک هم روزګار باندې شي. په دې کې انډستري ولګي کم د زمنګ د بجلی په مت کې پیسې چې کم راځي دا ګډې مونږ ستل دي چې زمنګ جوړ شو د دې رایلټي مونږ لرا شي. هغه په دې قام باندې د ټول خلکو د هغه کم چې په زمکه راغلي او زمکه نه دي راغلي خو دې خلکو ته چینی د غرونو وچی شي دي خلکو ټول په دې دغه کې تاوان شي دي. هغه رایلټي نه راشي سیاسي مشران چې دي هغه د انډستري زمره لګي دا ولګي دغه موقع پیدا کړي د ترقېتي کارونو د خلک لیبر مناسب لیبر کار کوي که څو تعلیم یافته په کې هغه جاب باندې ولګي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د شنګې 1400 مړو لپاره د شهدا پیکج اعلان کړي چې د هر مړي په سر شپږ لک روپۍ او د کور یو تنته سرکاري نوکری ورکوي. حکومت دا هم دي چې د پیخي با تحقیق کول شي او زمور ته به سزا ورکیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوسم یو بل رپورټ ترازو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی کابینه د انتخاباتي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده. حکومت ویلي په ملک کې د رڼو ټاکنو لپاره جدي ګامونه پورته کول غواړي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي دا اصلاحات به ځکه ګټور نه کړي چې د اپوزیشن ګوندونه له سلا مشورو پرته جوړ شوي دي. د چارو ځینې شنونکي بیا د انتخاباتو په سمه توګه کېدو لپاره د ادارو د پیاوړتیا خبره کوي. د انتخاباتو اصلاحاتو ته دا منظوري د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت ور کړی ده. د شبیر جان رپورت په اورو.
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې انتخابات او اصلاحات د دوی په لمړیتوب کې شامل دي او دوی غواړي چې د ټاکنو داسې نظام راولي چې پکې هیڅ ټګي ممکن نه وي او د ملک او د ولس په ګټه وي. انګریزي ورځپاڼې دان تر مخه د وفاقي کابینې د قانون قائمه کمیټې په دې اړه د اصلاحاتو منظوري هم ورکړې ده. خو له مخالف ګوندونو غړي وایي چې باید ټولې پارلماني پټه او د مشرانو په موجودګۍ کې دې په دغه اصلاحاتو بحث وشي. نو هله به دا اصلاحات د ملک او دلته د نظام په ګټه وي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي چې دې ملک کې ریاستی ادارې د اولس په حق ډاکه اچوي.
انتخابی اصلاحات خو ډیر زیات ضروری دي. دلته ډیره کمزورۍ دي. یو خدا چې د ټولو نه لویه کمزوري چې هغه د مداخلت په شکل کې ده، هغه د اثر اندازې په شکل کې ده او هغه د دلچسپۍ په شکل کې ده چې ریاستی مشینری دلچسپي ساتي چې څوک ته حکومت جوړ کی او د چا دی حکومت را نشي. ظاهره خبره ده حکومتونه جوړول، نمائندگان ټاکل دا د اولس اختیار دی. اس پا دی اختیار کی نہ مداخلت کول پکار دی، نہ پا دی اختیار باندی اثر انداز کے دل پکار دی. دوئی مدا چی بیا پا دی الیکشنو کے اس چکم پیسے استعمالی گی او دا پا کلاو تو گے استعمالی گی، دا دی ہم مخنیوے پکار دے.
غیر سرکاری تنظیم فافین یا فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک یوغڑے محمد عرف چې پاکستان او خیبر پختونخوا کې هم د شفافو او آزادو ټاکنو لپاره حل ځلې کړې دي، وایي چې تر څو ادارې مضبوطي او خپلواک شوي نه وي نو اصلاحات هیڅ معنی نه لري.
که تاسو د صرف الیکشنو ګورې، که قومي اسمبلی الیکشنو ګورې، که صوبایي ګورې او که سره بیران دي، موږ بل داسې نظام ګورې نو په دې کې ادارې کمزورې دي. الله به چینج راځي چې زموږ ادارې مضبوطې شي. الیکشن کمیشنر چې وګورې یا داری چې کم کسان چې الیکشن پروسس کوي هغې هغه اثر رسوخ پاره نه دا ممکن نه ده. الیکشن ریفارم په حوالے سره پورا کمپین کړو، سانه ایم این ایز او سانه ایم پی ایز او سانه دینه باقی ده. موږ چارټر اف ډیماند درخواست کړو دا نو شی په دور کې په لاګو نشو.
په دې اړه مو د پاکستان تحریک انصاف یو څیر وفاقي او صوبایي وزیرانو او د قومي اسمبلی غړو سره د تماس نیول هڅه وکړې، خو چا هم خبره تر ونه کړې. ورسره د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی او د سفرن قائمه کمیټې غړي اقبال افریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی ګوند خامخا دغه اصلاحات غواړي.
د تحریک انصاف بنیادی سلوګن دی چې په ملک کې د شفافیت او د الیکشن حکومت قوانین دي. په دې کې بنیادی یا بل فرض په دې کې داسې ډیولپمنټ کول دي چې لکه اوس تاسو کتل چې په سینټ الیکشن کې څه وشو. نو موږ وایو چې په دې کې که بل فرض دا پرسو دا سیستم ختم شي، دا شی انتهایی ضروری دی. د الیکشن نه یو لوی ډراما خلکو جوړه کړې ده چې څوکي بیلی هغه الزام لګی. په دې کې ریفارمز وشو چې هغه سیستم چې هغه د پرسو د نظام حصه ده یا پاغې کې د کرپشن گنجائش تا یا پاغې کې په اوډ باندې د پیسو اخیستو گنجائش تا چې هغه سیستم ته هغه شي دا بالکل فیر الیکشن کیږي. نو ځوان چې دا د حکومت په سټریټیجی کې شامل ده او دا انتهایی ضروری ده چې په دې کې دا ریفارمز وشي.
پاکستان کې د 2013 ټول ټاکنو بیا روان کل د فروری په 19 پنجاب خار دسکه کې په زمینی او وروسته مارچ میاشت کې د سینټ د ټاکنو په شفافیت او آزاد حیثیت سوالونه پورته شوي او سخت نیوکه پر هم شوي وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ضلع له تیرا او باړې، پېښور او د ملک نورو برخو ته کډه سوي هندوان او سیکان وایي د سیمې د ناامنۍ په پیښو او د وسلوال پر ضد د پوځ په عملیاتو کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي، خو د بیا رغونې په سروې کې اندراج نه دی سوی. د دوی په خبره اوس هم په تیرا او باړه کې جایدادونه لري خو د مجبوري کډوال شوي دي. دوی له حکومت غواړي د سیمې د نورو کډوالو په سترګه ورته وګوري او په مراتو کې دي برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له خیبره د اقلیتونو پر مخصوص چوکۍ منتخب شوی ویلسن وزیر مسیوای د صوبې له اعلی وزیر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره به له دې ضلع د کډسو هندوانو سیکانو غوښتنې شریکوي او کوشش به کوي چې ومنل شي. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر زلی لري پرتی سیمه تیرانا په د تیرا بدمنه کې هلته د بخوا رئیس میشت اندوان او سکان هم په خورو د ملک نور برخو ته کډه شوی. دوی وای د ځای قبایلو په سیر د دوی کورونه هم ویجاړ شوی، خو د ورانو شو کورونو د بیا رغولو په سروې کې لا چا نه دی شامل کړي، او دوی هم معاوضو ته اړتیا لري چې په تیرا کې د خپل پلار نیکه کورونه ورغوي. هندو اقلیت سره تعلق لرونکی منوش کمار مشال ریڈیو تا وای چی تیرا میدان کی جوند کا و خود سمو دمخ کی لها غسی مینا پی خور تا کھڑا شوی.
مگم پا 2013 کی مگم متاثرین شو روغ لو یاری هندوی اوال دی موتا ون شوی ری لس روپیم نری رو کڑیه کولم خراب شوی ری و سر ویر تان رو کڑیه وسا پیره و بل داری چی دی کنونا ویرون شوی ری ویر پی مادا تیر سان ری کڑی رو گلیم پا ٹکڑ پخپلا رو گلیم پخپلا تلیم و اغا متاثرین روپیم نری رو کڑیه زونی مگلا هندو بیراد ری دی کنونا بودا کنش تاره لس وتدی او مو مایدون کې بخپلې دندو سي دي کون دی موږ د کوچاشن د ګډ نه مزي توشي موږ له دی ولنه وال شي هغه موږ په ما پوس پوتې شي خرچه جوړ شي ځکه کوم نو بیا خو بین چې تاسو کنه چې حالات مطابق خو خشي ازوی له خ جوړ شي وسو تقریبا په وټینګ کې موږ پټک کیری اٹک سنگھ نے یہاں سے نجدے شرفان گارڈن سٹار ہے.
نیدان سنگھ سکھ اقلیت سارا تعلق لری او پباڑا کی دکاندار دے وائی دا دوی برادر زیتر خلکو پا پی خور کی پا مستقلت ہوگا اسے دل شروع کری
سکھ سنا دول کی دی سکھ ننکانا کی دی جوتر پہ خبر کی دی اور رہائش تے پورا خو یوا خو نام دی من پ دی بڑے پہ لو کا بندے نشتا دے اخ کلا وقت پہ کی تیر کڑا ہے بعد دس اوچ پہ مل گون دے حالات گڑبڑ روغل اگا کی ٹول خالق اسرا غشو کا اگا منگو کا مسلمانو کا ہر سو کو ٹول اسرا ما متاثر
د قبایلی ضلعو د اقلیتونو په مخصوصه څوکۍ د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی ویلسن وزیر مسی وای
که دوی سروې نه پاتې دي یا که دوی ته څه مسایل دي هغه کې واپسۍ کې نو دی ما سره کانټیکټ وکړي ما له یو لسټ راکړي نو زه به پی ڈی ایم اے والو سره او هایر اتارټی سره به خبره وکړم او دوی چې مونږ څه طریقې سره فیسلیټیټ کولی شو مونږ به دا خامخا فیسلیټیټ کوو دوی ته مونږ هغه واپس ایم چې سدوی مراد جوړې گی امر کو او چې دوی کورونا دکانونه مارکیټونه وران شوی دی غوی معاوضه مر کو او د خلک خپل علاقو له لار شو خپل بزنس چې دی هغه بیرته استابلیش کی
په تیرا باندې کې د هندوانو سکانو خو ش ادرس وکورنه مشتوی چې اوس په خبرو د ملک نور برخو ته تللی دی. همدارنګ په خیبر ضلع کې عیسائی اقلیت هم ژوند کوي چشمه ری 1200 نه پورته شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د کرونا وبا له وجې اور بیا د اپریل تر 28 نیټې د شخصي سکولونو له اول نه تر اتمه ټولګي پورې تړل شوی دي. سکولونو اتحادیې وایي د درسي لړۍ درول ورته غټ تاوان دی. حکومت باید له کرونا وایرس د حفاظتي لارښوونو په رڼا کې د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې آنلاین زده کړې روانې دي، خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې هم شخصي سکولونه د زده کړو پر آنلاین یا کومو نورو بدیلو لارو چارو غور کوي او کنه. د دې پوښتنې جواب منور شاه په خپل رپورت کې د لټولو کوشش کړی دی.
د تیر سباندې یو کال راهیسې د کورونا وبا له وجې وخت په وخت سو واره تعلیمي ادارې بندې شوې دي، او اوس د دغې ناروغۍ له وجې یو وار بیا د اپریل تر 28 نیټې د اول جمعات نه تر اتم جمعات پورې سکولونه تړل شوي دي. د سرکاري سکولونو لخوا په دې اړه کوم خاص خبرګون نه تر سترګو کیږي، خو د شخصي سکولونو استادانو او مشرانو په وار وار له حکومت غوښتنې کړي چې دوی ته د احتیاطي تدابیر لاندې د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړل شي. دا چې په نړۍ کې زیاتره هیوادونو د کرونا وبا پر مهال په سکول کې د استاد او شاګرد نیغ په نیغه د درس او تدریس پر ځای د آنلاین زده کړو لړۍ پیل کړي، نو په پاکستان کې هم که د شخصي سکولونو استادان او مشران لازمي سکولونه خلاصول غواړي نو آیا د دې په متبادل طریقه هم غور کوي او څنګه؟ په دې حکله د خیبر پښتونخوا په سوات کې د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وویل
آنلاین دغه شروع کوخته دنیا په نسبت باندې دلته ډېر زیات پرابلم دی. اول خو دلته اکثر بجلی هم نه وي، که بجلی وي نو انټرنیټ سپیډ دونه سلو دی چې هغه ممکن نه ده. په پاکستان کې په بعضو علاقو کې خو سره انټرنیټ شته هم نه، یا واټس اپ یا دا فیسیلیټیز نشته. نو پاکستان کې چې کوم د آنلاین ایجوکیشن دی نو د هغې بالکل خوند نشتا او که کم زیونو که مون کرده دینو اغم دا فیس تو فیس یا دا فیزیکل کلاسیس چی کم لگی داغی متبادل بلکل نشکیده انلائن.
بلخوا په چارسدا کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر نازیه جان بیا اول چې کسه هم په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړې بل کوم خه متبادل نشي کېده، خو په دې حالاتو کې هم دوی هڅه کوي چې په هر ممکنه طریقه په کورونو د ماشومانو د زده کړو عمل جاری وساتي.
منګه دا خپل هوم ورک وغیرہ چې کم دی دی کې زیات تر ریډینګ دی او رائټینګ دی، یو پیج باندې ولي کو راغي ایمیجز دغه واتس اپ نمبر باندې وي ته سند کو ته وی خپل کار کمپلیټ کی او بیا ما غشان ته منګه ایمیجز شکل کی راولي ګری باندې باقاعده ډیټونه لیکلی شي بیا مونږ ټیک کو کم مارکس دی غو لګو او چې سره واتس اپ نشته نو غوي سمنګه داسې ټلیفون باندې رابطه وکړو او پیرنټس ته وایو چې تاسو راشي او زمنګ نه دا هوم ورک دغه شانته هارد کاپی کې دا وې او دا غي بیا موږ دوه درې ورځې ورک غي باندې ډیټونه لیکلی شي بیا غ شانغه یو وکی سال کې او بیا موږ تاغي ریټرن کې موږ سي جمع.
هلته د پیښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانه مشر ډاکټر وزیم خان وای په دې بیړني حالاتو کې د زده کړو عمل جاري ساتلو لپاره په نوو طریقو غور پکار دی او په دې لړ کې د هیڅ ډول غفلت گنجائش نشته. نو موږ همدار از ویل چې په دې کې ډېر ذمہواری په استادانو راځي.
پرایویټ کې اوسنه سکه غور پاتې پرنسپل یا ډایرکټر را چې کوم دغه د ریسپانسیبل هډ دی کاغه په زور لوري چې دا سندشن تیار ته اوسه کوي او دا ور دی گئی او بیا چک اپ کوي بیا لګې دغه فالو اپ سرویس هم کوي نو خو ټیک ده خو زمونږ نوینم چې زمونږ ټیچینګ کمیونټی کې دمره لوی مهنت او دغه شپه دی چې هغه پر اساینمنټس او دا ټول ور باندې اریج کې او دا وکړي مطلب دا دی چې موږ خو کولی شو دا شنم خو موږ یې کوله.
د شخصي سکولونو د نظم حکومتي ادارې له وینا سره سم په خیبر پښتونخوا کې خواوشا اسوار لزره شخصي سکولونه دي چې پکې تقریبا شل لک زده کوونکي او یو لک استادان دي.
د منور شاه رپورټ مو اوریدلی او په دوه منیمای کې درته د افغانستان د سولې پروسې په اړه باندې رپورټ لرو او دارنګه ځینې نور رپورټونه هم شته، خو اوس یو بل رپورټ ترازو. د خیبر پښتونخوا حکومت د روژې میاشتې لپاره د دوه اتیا ارزانه بازارونو جوړولو ترڅنګ د خوراکي توکو نرخونو کې د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. دا خبره د وزیر اعلی سلاکار کریم خان د اپریل پر لسمه مشال ریډیو ته کړې. دا په اصل کې چې د روژې میاشتې لپاره د پنجاب حکومت له 5000 روپۍ زیات ځانګړي پیکیج اعلان کړ. د پېښور ښار د تاجرانو اتحادي مشران او لس د روژې میاشتې لپاره د صوبای حکومت ګامونه ناکافي بولي وای چې ورځ تر بله ګراني زیاتېږي او د حکومت خبري تش اعلانونو پورې محدود دي. نور تفصیل به له ګلایا سواورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای د روجې په میاش کې ولسته ارزانبای خوراکي توکو لپاره اقدامات پورته کړي او په دې لړ کې به له اتیاو زیات داسې بازارونه لګوي چې پکې به امروزه خوراکي توکي په ارزانبای ملاويږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کریم خان د اپریل پر لسمه مشال ورته چې په دې لړ کې وزیر اعلی احکامات هم جاری کړي دي. په پاکستان کې د روجې په میاش کې په عمومي توګه حکومت د خوراکي توکو ارزانولو لپاره ځانګړي اعلانونه کوي. په دې لړ کې د پنجاب حکومت د اپریل پر 9 د روجې میاش لپاره ځانګړي پیکیج اعلان کړ چې پکې د خوراکي توکو نرخونه به د عام بازار په نسبت ارزان وي. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر سید محمد اشتیاق د اپریل پر 10 مشال ورته ویل چې حکومت به د روژې میاشت لپاره د غوړو چینو او وړو کې به رعایت ورکوي. د ویل
د خلکو استعمال کې چینی غوړي وړو دا ډېر زیات استعمالېږي. دلته کوم دکاندار کوم د مستوي کې لتر والی نو دا پنځه تروړې والی خرڅې وړو شپږ د چینو والی څه څنګه دی دا به په خپل دکان کې خرڅې په هغه چې کوم ریټ موږ دوی ته ورکړو دی پکې خپل هغه بیکګراوند خرڅې به سړي ته ګران ملاویږي. لکه دلته ریس پیسه پوس په 50 روپۍ به مخکې خرڅې په 100 روپۍ په 70 روپۍ نو دا مخکې چې
خو په پېښور کې د تاجران اتحادی مشر مجیب الرحمان د صوبایي وزیر دا خبره رد کړه چې دکانداران د مصنوعي قلت یا د خوراکي توکو بیې لوړولو ذمہ وار دي. دا په خبره صوبایي حکومت د روژې لپاره خو پیکیج اعلان وکړ خو هغه یوټیلیټی سٹورز لپاره وی، عام دکاندارانو لپاره هیڅ رعایت نه وی. د ویل حکومتي ګامونه یوازې اعلانونو پورې محدود وی، پر هغه عمل نه کیږي.
د ماسک نه اچولو باندې خو دې دکاندار پینځم څخه تخې دي ماسک هغه په ماسک باندې استعمال کوي
نو آیا دا څنګه صوبائی حکومت شو چې یو سړی سامان چې دی ذخیره کړي اگر کی گودامونه ډک شي هغه بیا په ګران قیمت باندې خرڅي او دی ارزان ورته نو بیا خو د حکومت دی نه پته لګیږي چې راه له حکومت کې یې کنټرول نشي کولی پکار دا راز چې دی پروژه کې خپل پوائنټونه ولري هغه یو ټکی څو ټولې څور کې دوسی ارزان دي هغه درې چیزا یو اوړو یو چینی یو غوړي خو هغه کله اب بندر څنګه کې یو ټرک راشي هغه ته په سلو کسانو کې په قطار کې ودرېږي او د لبل دوه کیلو چینی دوه کیلو اوړو نه
د تاجرانو اتحادیې مشر دا خبرې په داس حال کې کوي چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د بجلی د نظم ملي ادارې د بجلی په یو یونټ کې 40 پیسې اضافه کړې. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې په خبره هر یو سند په بجلی چلیږي او دې پریکړې سره خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د پېښور ښار یو اوسیدونکی وطن دوست له حکومتي پریکړو څخه مطمئن نه دی. دی وایي ګراني ورځ تر بل زیاتیږي.
پاکستان کی دایو خبر لگا منگ بچپن کا منگ کو دل کا وارا راغڑ شو دایو خبر رہی کم شیز گران چی بس آگا گران بے واپسی داری ارزانی دل دیر آگا دا خبر از من خوش قسمتی چی ارزان شی کری پاکستان کی ارزانی نیشتا
دا نالی نور برخ پشان پا پاکستان کی هم دا دوی مروجہ دا چی دا کرونا جهانی وبا پر مهال کیږي. دا کرونا وبا لوجې په پاکستان کې ټول بند اعلان شوی بو او وسوم سم محدودیتونه لګول شوی چې لوجې د خلکو کاروبارونو ته زیان رسیدلی. ولس او تاجران له حکومت غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو ان په غیر مسلم ملکونو کې د مسلمانانو لپاره د روژې په میاشت کې خوراکي توکو نرخونه کم شي. خو په پاکستان کې سرچپه کیسه ده او باید حکومت خلکو ته د خوراکي توکو کې رعایت ورکړي.
د ګلاز رپورټ ما اوریدلې. خو سم د لوبو یو رپورټ. پاکستان کرکټ بورډ ویلي د دې هیواد سپر لیگ په نوم سیالۍ به د راتلونکي جون میاشت له لومړۍ نیټې په کراچۍ کې پیلوي. د دې ادارې د بیان په خبره په دې سیالۍ کې به د بهرنیو هیوادونو لوبغاړي هم برخه اخلي. خو په پاکستان خو په کراچۍ کې د ډاکټرانو د یوې اتحادیې مشر د کرونا ناروغانو په شمیر کې زیاتوالي ته په پام سره د پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه تاواني بولي. د نیاز علي رپورټ واورو.
پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه کړې چې د پی ایس ایل پاتې سیالۍ به د لومړي جون څخه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې بیرته رواني شي، کومې چې د کرونا له امله په 4 مارچ ځنډېدلې وي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان حماد حمید وایي چې بورډ دا پریکړه د اپریل په 11 د پی ایس ایل شپږم د کرکټ ټیمونو او د فرانچایز د مشرانو سره د مشورې وروسته کړې ده. هغه وایي چې پاتې ټولې سیالۍ به اوس کېږي. د مای د میاشتې په 2 به ټول لوبغاړي کراچۍ ته ځي او بیا به د ورځو لپاره په یو هوټل کې په قرنټین کې پاتې شي. پاتې سیالۍ به د لومړي جون څخه پیل شي او د جون په 6 به فائنل لوبه هم د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې وي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان زیاته کړې چې د پی ایس ایل پاتې سیالو کې به بهرني لوبغاړي هم برخه اخلي. لومړۍ لوبه به د لاهور قلندر او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ کیږي. ډېر میچونه به د پاکستان د وخت مطابق ماښام 8 پیل کیږي. خو په کوم ورځ چې 2 لوبې وي نو بیا به لومړۍ لوبه مازیګر 5 او دویمه لوبه ماسخوتن 10 پیل کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان وایي چې د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت یا پاکستان کرکټ بورډ لاسه پریکړه نه ده کړې، خو هغه وایي چې د سیالو په وخت به د کرونا د مخنیوي ټول هدایت عملي کوي. له دې وړاندې د پاکستان سپر لیگ لومړۍ سیالۍ د فروری په 6 پیل شوې وي او د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت لومړی 40% او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه. دغه سیالۍ د کرونا له امله د مارچ په 4 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت وځنډېدلې چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکی او بهرنو لوبغالو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. بلخوا د پاکستان میډیکل اسوسیشن اتحادیې مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ دا پریکړه په دې وخت کې نه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل اوس خو حالات ډیر خراب دي. د کرونا پیښې مخ په زیاتېدو روانې دي. په دې وخت کې موږ ته نور ډیر زیات د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل پکار دی. سکولونه بند دي او کاروباري مارکیټونه بند دي. په داسې وخت کې دا پریکړه ټیک نه ده او خطرناکه هم کیدی شي. پاکستان کرکټ بورډ د پی ایس ایل سیالو لپاره دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په ملک کې د کرونا وایرس درېمه څپه په تیزۍ خپرېږي. د پاکستان د صحت وزارت د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې نور 85 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي دي. چې ورڅخه د مړو شمیره 15501 ته رسیدلې ده او هم په دې وخت کې 15494 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او تر شپږ لکه 14815 ورڅخه جوړ شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډوریا اوس هم 15 بجې سوي دي. بوروال کاکړ به د خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پښتونخوا د شانګلې د هغو کان کیندونکو کورنۍ د انصاف غوښتنه کړې ده چې مړی یې په کوهاټ کې میندل شوی و. دوی د اپریل پر 12 مشال راډیو ته وویل چې حکومت دی د دوی د خپلوانو قاتلان معلوم کړي او سزا دې ورکړي چې د دوی په وینا بیا داسې پیښې ونه سي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د یو مسجد پر لټ نن په 4 ورځ هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دی د راه نجات په نوم د پوځي عملیات پر مهال د دوی د وران شوو کورونو او مارکیټونو تاوان ورکړي. په بلوچستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د څاڅکور کولو 15 ورځنی کمپاین نن دویم ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د سوبې 40 لکه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکور کوي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انټونی بلینکن د اپریل پر 12 د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه. ایران په خپل مهمه اټمي سیمه نتنس کې د خرابکاری تور پر اسرائیل پورې کړي او د بدل اخیستو هوډ کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اپریل پر 12 د هیواد سرکاري ټلویزیون ته وویل چې دا کار اسرائیل کړي خو اسرائیل په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا بوریوال کاکړه زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. په اوس د افغانستان د سولې په اړه یو رپورټ لرو. وروسته په خبرونه کې په قرغستان کې د بوسکشۍ په اړه رپورټ او دارنګه په خیبر کې د ټریفیکو د اصولو په عملي کولو باندې هم رپورټ لرو او خوست به هم ځو. هو، اوس افغانستان د سولې پروسې ته. د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه د غونډې لپاره د طرحې مسوده د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دا شورا وایي په طرحه کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمې برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپږ ډېر طرحو نچوړ بلل کېږي چې د ملي مسالې د رهبرۍ غړو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوې ده. صفي الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلې اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوی او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړي.
افغانستان کې د اوربند تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوالې اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالی دوره چې تر اوسه هم پر موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوی واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده، وروستی خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیې د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات
ښاغلی خلیلزاد راغلی و او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالا همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډا یې له موږ سره بحث کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضي او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟ هیڅ کله
خاموش می باشیم هرگز.
خغلی سالی ویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچي او طالب پلاوی ته د ملګرو ملتونو، امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه ماده ایز نوملړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ایز او ټول ګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
خوسته به هم لدی ورسته جو خو اول دا خبر چې نن د اپریل 12مه فزاته د خطلو د نړیوالې ورځ سره برابر ده. په 1918 کال کې د روسیې یوری گاګرین د نړۍ لومړی کس چې فزاته سفر کړیو. په 1988 کال کې بیا عبدالاحد موند د لومړني افغان په توګه فزاته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکاسي وکړه. په دې اړه د اکرام الله اکرام ریپورت چې تر ډیره پکې د عبدالاحد موند تاسو ته کتنه شوې ده.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلی مومند ویلي و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې 1 شپې 6 ساعته 26 دقیقې وخت ونیوه او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالاحد مومند د فضایي سفر دا شیبې هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنه ورشوګانې شنه درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خغلی مومن له فزانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
او آماده یې چې لا اضافه کله کوم پروګرامونه وي
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1918 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالاحد مومند 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1919 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالاحد مومند د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. خغلی مومند هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالاحد مومند ویلی و کله چې فضا ته ورسید زمکی ته یو نظر وکړ او لزان سره یو ویل چې دا ستوره زموږ ګټ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. دی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمني ته کډوال شوی او اوس مهال له خپلې میرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 15 کلونه یې پوره شوي وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډېر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایي پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول، روزنه یې ولیدله خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د روانې حمل میاشتې په 10 یوه روسي سفینه چې 2 روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسي گاګارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او 1 جاپاني ستورمزلي په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پکتیا کې د ښځو فعالانې غوښتنه کوي چې په ولسوالۍ کې دې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. دوی وایي د دې ترڅنګ ښځو ته باید د تذکرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول سي. افغان حکومت د پاسپورت د ویش او تقاعد اخیستو ترڅنګ په ګڼو دولتي چارو کې د برېښنایي پیژندپاڼو شتون یو شرط یاد کړی. خو شکایتونه دا دي چې په اکثر ولایتونو کې دغه چارې ټکنۍ یا بیخي پیل سوي نه دي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
لکه مخ راهیسی چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والي ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکری واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځیږي د په خاطر نشي ترسو زموږ خویندې په سهولت کې وي. نه تنها دا چې پکتیا ولایت او مرکز کې د تذکری مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زموږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برهنایي تذکری واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی میر اکبر جان وایي
مونږ ولسوالۍ ته مرکز نشته، شیرینا وته او دلته مونږ ته ډېر تکلیف د سبې راسې رغلي او زنانار سره دي دلته وته نو دا مشکل مونږ ته ډېر زیات دی. باید هرې ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای دلته چیرو شوړو وړکي چې کېر سره وي او تکلیف زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمس وویل په ښاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه دا اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي احصایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه و په شان تذکره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي ترڅو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې مونږ مخکې یو ګډ مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډېر زر به انشاءالله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمت او د اریوب ځاځی ولسوالۍ کې مونږ به د دې شهیدانو د مونږ هڅې روانې دي ترڅو چې مرکزونه ایجاد.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې 2 مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د رزق حلال پروګرام په نوم باندې یو منصوبه پیل کړې ده. چارواکي وایي چې د هدف د غریبۍ یا بې وزلۍ مخنیوی دی. د دې منصوبې ټول خرڅ یو ارب روپۍ څخه زیات دی چې هدف به دا وي چې هغو خلکو ته چې هدف یې په مختلفو برخو کې خلکو ته د روزګار زمینه برابرول دي. په دې اړه به د مجید بابر رپورٹ وارو.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیګړې وزارت وای چې په قبایلی ضلعو کې د غربت د خاتمې په مخه د انصاف رزق حلال پروګرام په نامه د دې منصوبې د لومړي پړاو لپاره صوبایي حکومت یو ارب او ویش کروڑ روپۍ مختص کړي دي. حکومت وایي چې د دې منصوبې په مرسته به د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکي سلیری زره خزی او لس زره کورنۍ د روزګار کولو جوګه شي. د دې ترڅنګ په یاد منصوبه کې یوه برخه د یاد سیمو د مازورانو لپاره هم ځانګړی شوې ده. د اپریل په لسمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې ډایرکټر جنرال حبیب خان اپریدی د دې منصوبې نور تفصیل هم په ډاګه کړو.
پروجیکټ ټول چې کوم کاسټ پیدا 1270 میلیون دی او په دې کې بیا مختلفې برخې دي. په دې کې لکه یو برخه چې کومه ده دا د 562.4 میلیون په لګت سره 1406 چې کوم رکشا لوډری دي دا به موږ خلکو له پرووایډ کوو. رکشا لوډری چې کوم د روزګاری وا هم ذریعہ نن سبا جوړ شوی دا او چې موږ کوم خپل سروي کړی ځنو دي کې تقریبا رکشا لوډر مینیمم 1000 روپے کنوینینټلی په اسانه طریقې باندې دا گجی. بل کمپوننٹ چکم دے دا 17 موٹرائز ویل چیئر دی دی ڈسٹریبیوشن دے دی کمپوننٹ یا دی پرخی چکم ٹوٹل ٹول لگت دے دا 26.540 ملین دے مونگ بر دی پرخی لان دے او سوا او دری موٹرائز ویل چیئر خل کلا ورکو بلکہ مونگ کلا دیل موٹرائز ویل چیئر پروائیڈ ورم سپیشلی اگر خلق چگا جسمانی مزوری دے نوگی بکم اس کم بیا با اٹینڈنٹ نا بغیر بم اویل موبیلیٹی کی یا حرکت کولو کې دیو بنا بل زی تک کې اسانتیا وی.
د دې منصوبې نور برخو کې 200 زیاتو کورنیو ته د فصلونو پرې کولو د بجلی علي او 200 کورنیو ته د غنمو اړو کولو د بجلی چکای ور کول هم شامل دي. د انصاف رزق حلال پروګرام د منځوري شوی هغه مسوي دي چې مشال ریډیو تر لاسه کړي په قبایلی ضلعو کې د مازور کسانو لپاره 15 سکولونه قائمول هم شامل دي. د اپریل په لسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو سره د تعلق کرون کو مازورانو د مرکزی اتحادیه مشر عرفان الله جان وویل
په دې 50 سکولونو کې دا په فورما کې وزیرستان باجوړ مومند او خیبر په دې کې به جوړی کې په دې کې کم د مومند والا سکول دی هغه ویژوال امپایر چې کم چیلډرن دی چې هغه کوي نه کې بقای چې کم دی هیرنګ امپایر چیلډرن وسره چې کم نور خصوصي سټوډنټ زمونږه چاوی د پاره ودا سکولونه جوړی کی دی هغه به په دې سکولونه کې ان شاء الله خپل سبقونه وای. مسله بدا وای چې مونږ سره به ګورمنټ فادې کولې د دې هغه یو کړ او الحمدلله هغه امپلیمنت وا دا هغه چې کوم ایڈورټایزمنت او هغه نن په نیوز پیپر کې راغو
په دې منصوبه کې د زمشو ضلعو د ښځو د روزګار خبره هم شوې ده چې پکې سلیری زرونه زیاتو ښځو ته د بجلۍ د ګنډلو مشینونه ورکونه شامله ده. خو د ورغزو قبایلي ضلع سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو فعاله نوشین ورغزی وایي چې په زمشو ضلعو کې په ورځ ورځو بجلۍ نه وي نو دا مشینونه به د قبایلي ښځو هیڅ مرسته ونه کړل شي. نوشین زیاته کړه چې بله لویه ستونزه داسې مرستو ته د ښځو د لاسرسي پر مخ کې لوی خندان دي او باید د امرستي خروتا په کور دننه ورکړل شي.
د دې هیڅ شک نشته دی چې یو پولیټیکل انفلوئنس دا ټول ایریا کې ستاره هر پروجیکټ کې هر ترقیاتی کار کې بیا خپل پسندي د خلکو کو بنی اغه شی ختم هم شی خلکو ته پتا هم نه لګیږي د کی اس شک نشته دی مونیټرینګ اغه سیستم نشته دی.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر د اداري ډایرکټر جنرال حبیب خان اپریدی وای چې د انصاف رزق حلال پروګرام د سورې لاندې د مرستي به حقيقي مستحقینو ته ورکوي. خو د په خبره دوی سره په زمشو ضلعو کې د کونډو یتیمانو مازورانو او د ډیرو غریبانو په اړه کرش میرایا ډیټا نشته. خو زیاته وی چې د دې پروګرام لاره به دا ډیټا همرا غونډوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر ضلع ټرافیک پولیس وایي دوی به یقیني کوي چې د هر ګاډي چلوونکي لایسنس ولري او ټرافیک قوانین عملي کړي. د دوی په خبره په لومړي فرصت کې به د ضلع پر خلکو د ټرافیک قوانینو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین چلوي او وروسته به د دې قوانینو سرغړوونکي چالانوي او جرمانه کوي. به د خیبر اوسیدونکي د دې حکومتي ګام ستاینه کوي او د خیبر درې پر لویه لار ټرافیکي پیښو ته په کتو له حکومت غواړي د ټرافیک قوانین په سختۍ عملي کړي. فرهاد چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ضلع ټرافیک پولیس وایي اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې اورګاډر شوی او دلته به ډرایوران لایسنسونه جوړوي او د ټرافیک قوانین به عملي کوي. د خیبر ضلع د ټرافیک پولیسو له دفتره په جاري شوي امر کې لیکل شوي چې موټرو موټر سایکلو چنګچی ګاډو او فلاین کوچونو ډرایوران به هم لایسنسونه جوړوي. د خیبر ضلع د ټرافیک ډي اس پی ملک مظهر اپریدای مشال ریډیو توای
سی سی پی او سی بو ڈی پی او سی دا سخت ہدایت کړی دی چې را تاسو کم روډ باندې چې کم لا پروايي گاڑی چلےږي نو غیر خلاف تاسو دې ته ہدایت وکړئ چې را چې لیسنس ته د جوړ کی ډرایوینګ لیسنس ته پوس پکو پدې چې دا خو یو ځان لنی نس د سره سفرلې نس دې مشومان لکانو ځان ته چې کم دی غستی وغه روډ ته روزي.
ڈی ایس پی ملک مظهر پردیو ویل چې په لومړی فرصت کې ډرایورانو ته چالانونه نه ورکو او اگاهه مهم پکې چلوو خو څه مو د پس په بیا پرې جرمانی لګو او ډرایورانو پر ضد به کاروایی کیږي.
چې دې له موږ له اوسه پورې داسې چلنونه نه دي ورکړي. په دې چې غریبان خلتي موږ دا وایو چې درې څلور سوه مزدوري به کوي. په دې کې چې موږ دې چلنونه ورکو نو دا به بیا کور ته څه وړي چې د مهم به ورته چرو چې لایسنس آګاهي سیستم برابر کړي او د هغې نه بعد چې کوم دی دا لایسنس دی له په کور کې په شاخص کې چې کوم دی ډېر په اسانتیا باندې ملاویږي او ډېر په ښه طریقه باندې ملاویږي نو موږ ډرایورانو له دا خواست دی چې تاسو د ټرافیک قوانین پابندي کوئ.
د خیبر یو فعال علي اختر پردی وایي چې لایسنس او ٹریفک قوانین عملی کول سره با په حادثو کې کمای راشي او په بازارونو کې به سره رش راکم شي.
ٹریفک قوانین چې دغه خو انتهایی ضروری شاید ځکه چې په خیبر کې چې کم پاک افغان شهرادو په دغه باندې هر دویم اوري چې دلتا دی ٹریفک حادثه کېږي چې په هغه کې قیمتي خلکو ضیا کېږي خلک پکې ضیا کېږي. دغه غټه وجه دا ده چې دلتا په دغه سیمو کې چې دی ٹریفک قوانین او باندې هغه شانتي عمل درآمد نه کیږي. یا کم ډرایورون دی هغه عمرونه کم دی هغه دی واجه نه چدای ډرایونګ لراوتی دی هغه نه تجربه کاری وی یا چدای هغه دی ډرایونګ چې کم اصول دی یا دی ټرافیک کم اصول دی هغه باندې پورا نه وی.
د خیبر ټرافیک پولیس وای ډرایوینګ لایسنس یو مهم سند دی کی او تند کوم ټرافیکی پیښه سره مخ شي او لایسنس سره نوی نو بیا به سخت جرمانه سره مخ کیږي. د خیبر ټرافیک پولیس وای په لوړګي جمرو د باډه کې د ټرافیک نخې او اشارې لګولې او په کار د خلک پرې عمل وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
او سم د خبرونی او وروستي رپورت ترازو د منځنۍ اسیا هیواد قرغیزستان تر 1991 کال د شوروي اتحاد برخو نږدې 6% خلک په خطر روسان دي. اوس هلته شمیر په کمیدو دی ځکه 4 کال روسان روسیې ته ستنه شي. البته په شابدان نومې کلی کې روسانو او قرغیزانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه وجه پیدا کړې. دا بوسکشي لوبه ده چې د کلي خلک متحد ساتلي دي. د بشرګواش رپورت اورو.
بزکشی لوبه د قرغزستان د شابدان کلی خلک سره یوځای او په اتفاق ساتلې دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزه د مخالف لوبډلې خواته رسوي. اندری ګومانوف او ورور یې روسلان ماهر اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسوو، په کور کې نس پاته کېدلی.
د اندری او روسلان پلار روسی او مور یې قرغیزی ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دی. ویتالی ګومانوف زیاتوي
متل دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نه غواړم چې بل چرته لاړ شم، زه دلته رالوی شوی یم او قرغیزی ژبه مې زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیری هغه روس ته ستانه شوي دي. ځینو چې د قرغیزی میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا 14 کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یوه اوسیدونکي عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وایي
زه مې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه قرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له دریو کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالي لاس کور ته نه ځو.
د قرغزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو نه ساته خبرونو ورستی غړی ورستی شیبو تر رسیدلی بوروال کاکړ ته بوار ورکو چې د خبرونو لنډی سات واوروي.
د خیبر پښتونخوا د شانګلې د هغو کیندونکو کورنیو د انصاف غوښتنه کړې ده چې مړی یې په کوهاټ کې میندل شوی و. دوی د اپریل پر 12 مشال راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د خپلوانو قاتلان معلوم کړي او سزا دې ورکړي چې دوی بیا داسې ونه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې کسانو لپاره شهدا پیکج اعلان کړی چې له مخې به یې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 14,00,000 روپۍ او یوه سرکاري نوکري ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د یو مسجد پر لته نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دی د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د اورانسو کورونو او مارکیټونو تاوان ورکړي. دوی وایي دا موضوع یوازې 4,000 کورنۍ ته ورکل شوی ده، خو 5,500 کورنۍ لا پاتې دي. په بلوچستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین نن دویم ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د صوبې 24,00,000 داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي. د دوی په وینا د دې لپاره یې 10,000 ډلې جوړ کړي دي چې په دروي ضلعو کې دا کمپاین ترسره کړي. د بشیر یعقوب مبارز او نومیالی خبریال آی اے رحمان د 90 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي جنازه به نن ماخوستن په لاهور کې ادا کیږي. آی اے رحمان په 1903 کال کې د هند په هریانا کې زیږیدلی وو او له 13 کالو راهیسې له خبریالۍ او د بشري حقونو له مبارزې سره تړلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداري او طالبانو د 2000 کال د فروری پر یو کم دیر شمه تړون لاسلیک کړی و. دا تړون لمخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې لومړۍ نیټه ټاکل شوې وه. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا کار ګران دی.
له بوروال کاکړمو د خبرونو لنډیز واوریدل. هم له دې سره د مشالې ډو نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. سبا به بیا تاسو سره یو. خو د نن لپاره که تاسو په دې څه په پاتې سوی نو ډیوا راډیو اوریدلای سي. عبدالی کاکړ او نور ملکرو د اجازه ورکړي. د خدای په امان.